مشال ریډیو پر روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 12 بجې شوی. په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو چې پکې تاسو د پاکستان په سیاست باندې یو شمېر راپورونه اوریدئ شي. دغه راز نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کلا اسمبلیانو استفاقانی ورنکړ سین او شاید حکومت پرځت کېدونکې لانګ مارچ ګټونه لري. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار کې د داش ډلې د 14 مسول وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یو داسي نوی نړیوال چوکاټ د جوړېدو خاص کړي چې لمخې د دې هواد د شخړې د سیاسي حل لپاره حل ځلې بیا پیل شي. او سم د خبرونو تفصيل. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي کله اسمبلیانو استفاقانی ورنکړل سوی نو شاید حکومت پرځت کېدونکې لانګ مارچ ګټونه لري. د خبره نموړي پروند په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل نن به د پی ډی ایم غونډه کې ژچ پکې به د لانګ مارچ طریقې کار او د استفاقانو د ورکولو په اړه خبري وسی. پی ډی ایم ورلمخه اعلان کړی چې د مارچ پر شپږمه به د حکومت پرځت اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. مولانا فضل الرحمن د مارچ پر ولسمه نیټه د سینټ د مرستيال د مشر او مرستيال مشر لپاره پرسو ټاکنو هم نیواکي وکړي. د تور پوری کړي چې د واکمن ګوند امیدواران د استابلیشمنت په مرسته بریالي شوی ول. لاله سو ګوندونو جوړ اپوزیشن اتحاد تور پوری کوي چې فوج د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي لالاري عمران خان په واک کې راوستي دي. دوی له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، خو فوج تل په ټاکنو کې د لاسوهنو تورونه ردوی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا ټاکنی شفافه بللې وي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن لمشره د استعفا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعات وزیر شبلی فراز او د ساينس اند ټکنالوژي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ 3 منېټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکام شوی دی. په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن اتحاد کاندید یوسف رضا ګیلانی، حکومتي امیدوار حفیظ شیخ ته ماتې ورکړې وه، چې له دې وروسته وزیر اعظم عمران خان هم پر انتخاباتي کمیشن نیوکه کړې. خو کمیشن په جوابي بیان کې ویلي ول چې تر هر څه فشار لا تر هیڅ فشار لاندې نه دی راغلي او نه به هم په مستقبل کې راسي. د وبخشي حکومت دا تور پورې کوي چې اپوزیشن د سینټ ټاکنو کې پیسې کارولي، خو مخالفه ګوندونه دا تورونه ردوي. د بلوچستان په هرنای ضلع کې په کان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا نن مشالېډو ټول د هرنای په تور غره کې کانکیندونکو د کولې پرایسلو بوختو چې هلته اور ولګید. د پوینا کانکیندونکو نن سهار لکان راوستل سو چې ډیر سوزیدل دي. د هرنای ډیپټی کمشنر سهیل انور هاشمی هم مشالېډو ته د پیښې تصدیق کړي او چې سوي کسان لپشن افغانستان سره تړاو لري. د کانکیندونکو اتحادې پر مالکانو تور پوری کړي چې په قانونو کې له حکومتي لارښوونو سره سم سهولتونه نه ورکوي چې له کابل دغه پیښې کېږي. دوی د تازه پیښې پر ضد د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې د مظاهره اعلان کړی. د مزدورانو اتحادیه وایي چې ساش کال تر اوسه پورې په قانون کې شپېده کان کیندونکو وژل شوی دی. په سواد کې یو کس تخپل کورنۍ څلور کسان وژل دي. د سواد کابل تحصیل ډي اس پي بادشاه حضرت پشالېډو ټول نن سهار د کابل پشاډيري سیمه کې یو کس خپل مور، دوه ورونه او ورندار په ډزو وژل دي. دغه په خبره پټاځو کې یو ماشوم او د دې کس بل ورندار شوبله سوي دا ټپيان روختون توړل سوي. پولیس وايي تورن کس نیولې او دوی ته هغه په زیني توګه ناروغ ښکاری. البته د دوی په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار کې د داش ډلې د 14 مسول وژل شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځنګلو ځواکونو 02 کتي نن په خبرپاڼه کې ویلي چې 13 شپه ځنګلو ځواکونو د شپنی عملیاتو پر مهال د جلال آباد شهر د شپږمې ناحیې اړوند خالص فامیلو کې د داش ډلو د 14 مسول د مقاومت پر مهال ووژلې. خبرپاڼه دا کوي چې وژل شوی کس سمو دوړاندې په چپرهار ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په چک پوسټ بمې چاودنه کړې وه چې پکې دوه پولیس وژل شوي وو. اور سه خبردار چې په ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یوداسي نوی نړیوال چوکاټ د جوړېدو خاص کړي چې لمخې د دې هواد د شخړې د سیاسي لپاره حل ځلې بیا پیل شي. ګیر پیډرسن دا خبره په ماشا په شام کې د کورنۍ جګړې د لسمي کلیزې پر موقع کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ویډیو وینا کې وویل په دې چوکاټ کې باید امریکا، روس، ایران، ترکیه، اروپای ټولنه او عرب هیوادونه شامل وي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وبخښي. څار سازمان وایي په شخړه کې لږ تر لږه 3,88,000 او 6,250 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مهله مشال رادیو ورزل چې عبدالحی کاکړ باندې کول تاسو زموږ پرمونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او ری مولانا فضل الرحمن تور پورې کوي چې په سنټ انتخاباتو کې هم د اسټابلیشمنت لاس وهنه ډېر ښکارا په نظر راځي.
جو سنټ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے.
په پاکستان کې وفاقي وزیرانو د الیکشن کمیشن له مشر د استعفا غوښتنه کړې، خو یو قانون په وای
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي. دا اعتراضات په ذات خود غیر آئینی دي.
او په هان وای په پاکستاني سیاست کې عدم برداشت رامسته شوی.
کلر چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچول.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسه. نو زه خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 15 نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په غونډه کې بعد د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ په طریقه کار خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ترڅنګ به له اسمبلیو د استعفاګانو خبره هم بحث شي. البته د په وینا کې استعفاګانې ورنکړل شوې نو لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري. تفصیل له سیمې د مشال دیو خبريال غلام بوسرا کوي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې په خبری کانفرنس کې په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې د 2013 د عامو انتخاباتو پرنګ د سېنات په انتخاباتو کې هم لاسوهنه کړې ده.
د سېنات الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے.
اس چې د سېنات د انتخابات وشو نو دې کې هم د اسټابلیشمنت مداخلت په سرګند ډول په نظر راځي. په قومي اسمبلی کې حکمران غون ته وخودل چې د اکثریت با وجود به ته د ماتې سره مخ کیږي او په سېنات کې حزبي اختلاف ته دا وخودل چې که هر څو ته په اکثریت کې خطبه یې بایلې.
او سېنات مې اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہر چند کے آپ اکثریت میں ہیں لیکن آپ نے ہارنا ہے اور اقلیت نے جیتنا ہے.
مولانا فضل الرحمن دا احتساب پہ ادارہ ہم نے وہ کہ اکھڑے چی دگا ادارہ ہم دا خپل کار پزے دا سیاست لپارا کارولی کی گی.
یہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے
مریم نواز ته دړکی ورکولې کیږي او داغه د ضمانت د منسوخ کولو لپاره نیب د عدالت نه غوښتنه کړې ده او داوی دا کړې ده چې مریم د ادارو خلاف وینا کوي او په ضمانت د خلاصېدلو نه ناجایز ګټه اخلي. کله دوی ذمہواری اداري فساد ختمول او احتساب کول دي نو بیا د نورو ادارو د ویان جوړېدلو سره خو زمونږ د اداو پخلې کیږي چې د نیب اداره د طاقتورو ادارو په اشارو چلیږي.
یہ اداره طاقتور اداروں کے کٹپتلی.
مولانا فضل الرحمن وویل چې نن د مارچ په 14 نیټه په پی ڈی ایم کې شامل د سیاسي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې به د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د فیصله کون لانګ مارچ لپاره تګلارې جوړیږي او په دې غونډه کې به د پارلیمان نه د استعفاګانو ورکولو په اړه هم خبرې اترې کوي.
حتمی حکمت عملی طے ہوگی.
د لانګ مارچ لپاره به حتمی تګلارې ټاکلې کیږي او د پارلیمان نه د استعفاګانو ورکولو خبره هم په ایجنډه کې شامل ده. زما خپل رائے دا ده چې کوم د پارلیمان نه استعفاګان نه ورکوو نو کېدې شي لانګ مارچ به بیا زیات پایدمن نه وي.
اس پارلیمنت سے استعفا نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو.
د حکومت او د ادارو لخوا تر دې وړاندې د هیواد په سیاست کې د مداخلت دا ډول تورونه رد کړی شوی دی او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د حزبي اختلاف د تحریک نه هیڅ یره تره نه لري او موجوده حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل سیاسي وندونو اعلان کړی دی چې د مارچ په 18مه نیټه به د حکومت را نسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور فیصله کون لانګ مارچ کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ د پنجاب د ډسکا د زمینی ټاکنو او بیا د سنت انتخاباتو پر سر اختلافات رامنځته شول. عمران خان د سنت تر انتخاباتو وروسته پر کمیشن تور پورې کړل چې د شفافو ټاکنو په ترسره کولو کې خپلې ذمہواری نه دی پوره کړې، خو کمیشن په ځوابي بیان کې ویلي چې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه دی راغلی. په دې لړ کې پرون یو بل پرمختګ وشو کله چې درې وفاقي وزیرانو خبري غونډه وکړه او د انتخاباتي کمیشن له مشرې د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال شانواز تر زیره کوي.
د پاکستان وفاقي وزیر شفقت محمود غوښتنه کړې چې الیکشن کمیشن د استعفا ورکړي. پر د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د وفاقي وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز په موجودګۍ کې میډیا ته وویل الیکشن کمیشن باندې نه یوازې د حکومت بلکې د اپوزیشن ډلو لخوا هم اعتراضات شوي. او شفقت محمود وویل کمیشن په انتخاباتو کې په درغلي ودرولو یا ختمولو کې ناکامه شوی دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھا نہیں سکا.
دوی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان خپل ذمہواری نه دی پوره کړی. الیکشن کمیشن اف پاکستان مکمل ناکام شوه. کمیشن چې په کوم حالت کې دی نو دا خو چلی دی نشي. او د دې خبر یو لار ده چې الیکشن کمیشن دې په مجموعي توګه استعفا غانی ورکړي.
بس یې ته مجموعي استعفا دینا چاہیے.
د وفاقي وزیرانو لخوا د غوښتنو په داسې وخت کې راغلي چې د فروری په 19مه په ډسکا پنجاب کې د قومي سیملی په یو څوکۍ ان 15 اویا زمینی انتخابات شوي. په دغه ورځ د ټوپکونو ډزې هم شوي، مرګ ژوبله هم پکې شوه. تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلو په یو بل د ډزو تورونه لګولي او هم په دغه ورځ ماخام مهال د الیکشن کمیشن د عملی شل پریزایډینګ افسران تر د سبا لکه د فروری تر شلمې سهار پورې غیب وو. مسلم لیگ نواز ډلې تور لګولی چې حکومتي ډلو دغه افسران غیب کړي. کوم د فروری په 15مه الیکشن کمیشن په ډسکانو مې دغه انتخابي حلقه شوی انتخابات نل او یا مسترد وګرځول او د مارچ په 13مه په ټوله حلقه کې د دوباره انتخاباتو اعلامیه جاری کړې وه. خو د مارچ په 13مه کمیشن یو بل پرس ریلیز جاری کړ چې دوی د ځینو نیمګړتیاو له وجې په ډسکا پنجاب کې دغه انتخابات د 13 مارچ نه د اپریل 13مه نیټې ته واړول. د وفاقي وزیرانو په پرنه غوښتنه هم په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران د پاکستان مسلم لیگ نواز ځل یو مشر مریم نواز اول تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې کوم رقم درغلي حکومت کړی دا سه هڅ کله د امیرانو لکه د مارشل الله په دوران هم نه دي شوی.
او اگر دسکا می یا نوشهره می
دا وای اوس کو پور دسکا پنجاب کې یا نوخار کې یا د پښتونخوا صوبې په کومبل ځای کې تاله ووټ چا نه دی درکړي نو په دې کې د الیکشن کمیشن هیڅ غلطي نشته. دغه بدل د کمیشن ولی اخلي دا خبره ډیره ښکاره ده چې د درغلي او باوجود تا ته ووټ نشو ملاو او خلکو تر ریجیکټ او یا مسترد کړي نو تا بیا د کمیشن شل افسرانو تختول او 14 غنټې د پټ وساتل په ځای د دې چې معافي دي غوښتلې وي الټه دی په کمیشن بریدو کو.
اپ الټا ادارې پر حمله آور هو گئے.
دروانی میاشتې په درېمه د پاکستان د سنت په خالی شوی 250 څوکیو هم انتخابات شوی چې په اسلام آباد په یو څوکۍ د پاکستان جمهوریت تحریک غړي او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بریالي شوی. د تبه بریا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ویلو چې یاد کمیشن په درغلي ودرولو کې ناکامه شوی او په کمیشن ډیر ټکونه کړیو. کمیشن بیا یو غونډه بللې وه او د مارچ په 15مه یو پرس ریلیز جاری کړو چې په دوی باید تورونه ونه لګول شي او د وزیر اعظم تورونه مسترد کړي هم وو. وست چې پرون د وفاقي وزیرانو لخوا غوښتنه شوه چې دوی باید استعفا ورکړي، قانون پوه او پوپی خبرای کوټ کې وکیل علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل کمیشن سره دغه وزیرانو ضد د توهین عدالت ورکولو اختیار هم شته ځکه کمیشن د های کورټ برابر اختیارات لري.
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي. دا اعتراضات ذات خود غیر آئینی دی. کومه طریقې کار چې د یعنی د اعلی عدلی جج صاحبان د ریموول د پاره دا همدغه طریقہ کار چې د آرټیکل 215(2) لاندې د الیکشن کمیشن د کمشنر د پاره یا د ممبرانو د پاره دا حکومت سره دا اختیار ایس کلم نشتا چې هغه د چیف الیکشن کمشنر یا د ممبرانو خلاف کاروایی وکړلی شي.
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون د 214 مادي د لاندې د پاکستان صدر د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه کوي. دغه ټاکنه د دریو کارو د پاره وی او د الیکشن اکټ 2018 د لسمې ماده د لاندې د کمشنر سره د های کورټ د جج برابر او د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د ماشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو پا پاکستان کے پتیرا یو اونے کے پا دو جلا جلا پیخو کے پا سیاستوالانو خلقو حملی کھڑیو پر حقوی سیائی پاشلی دا. تازہ پیخ پرون پلاور کے اوشوا چھے کل دا پاکستانی وزیراعظم سلاکھا شہبازگل باندی خلقو سیائیو پاشلو پا حقوی وشتلو. نموڑی دے طور پا مخالف گوند مسلم لیگ نواز پورے کنی. خود تردی چورا جی اولان دی ہم پا اسلام آباد کی دا پارلیمان ودانی مخیطا دا طریق انصاب غڑو دا مسلم لیگ نواز پر مشرانو حملہ کڑی وو پر حقوی چپلی گزار کڑی وو. سیاست والانو او پوہانو دا پیخی غندلی دی. پوہانوائی چی دا غسیارگتون را دی حواد پا سیاسی کلچر کی دا نزغم خکارندو بی کوی. پاڑے نور تفصیل دا اسلام آباد سراج زہیر را کوی.
د مارچ په 15 د لاهور های کورټ د ودانی بهر رسنی او سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شاباز گیل اوی د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن کارکونانو د پاګو وشته دي او په دې د قلم سیاسي ورغورځولي.
اج تاسو یې سیاسي سټی یې
دی وای کنن تاسو په ما سیاسي را وشتي او که په اګو مو وشته يم زه تاسو ته د پوره قوت سره ولاړ يم او تاسو ماته مقرره کړه چې تر سو پوری ما تاسو د دې بدمعشي خاتمه نوي کړی نو شریفان خلق عدالت تا نشیرات لے
شریف آدمی تا عدالت تا جان جو گر رہ گیا.
بل پلو دا مارچ پشپگم نیٹا پا اسلام آباد کی دا پارلیمان دا ودانی مخی تا دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مخکخانو دا خبری کانفرنس پا وقت دا پاکستان تحریک انصاف دا کارکنانو سرا اخو ڈب وشو. پا دا موقع دا پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ مصدق ملک رسنی و سرا خبرو کی اوی دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا دوی دا گوند مخکخ احسن اقبال باندی دا سپلی گزار کرے اور دا مریم اورنگزیب سر بدتمیزی کڑی.
ابھی جو مدینہ کی ریاست کی پولیس ہے
دی وی د مدینه د ریاست پولیس وس راغله چې زمونږ د خویندو د سرونو نه صادری راغلې شوې چې داخلك را جمع کیدل او کنزلی کول. نو هغه وخت د مدینه د ریاست پولیس چرته وو. نن دلته د پارلیمان مخیته د پارلیمان لاجس مخیته چرته وو پولیس او دوی ولې انتظار کولو چې زمونږ خویندو میاندو ته کنزل کیدل. درنګ وخت په وخت په قومي اسمبلی او په سینټ کې هم حکومتي او د مخالف ډلې غړیو په یو بل تورونه لګولي او خبره تر د جګړې رسیدلې. د جنوري په 28 کال 2006 کې هغه وخت سینټ ماحول خراب شو چې د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید په پاکستان مسلم لیگ نن تورونه لګول او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی منع کولو چې ماحول مخراب و. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو سره خبرو کې داوه وکړه چې په سیاستوالو کې برداشت ختم شوه. نو ځکه یې کارکنان هم په دغه مشرانو حمله کوي. کچری دوی په خپلو کې برداشت پیدا کړو او د کارکنانو تربیت یې سم وکړو نو دا مسله حل کې دی شي.
کلر چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسم الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچولو تاسو وګورئ. د دې نه مخکې هم داسې شوي دي خو دا حوالی به کمې ملي دا به زیاتېږي ځکه تحریک انصاف نه علاوه چې کوم جماعتونه دي هغې ته هم پته ده چې لار داسې ډېره ښکاره نشته او تحریک انصاف هم دی وخت کې د هغې کارکن چې کوم دی نو هغه فرسټریټډ هم دی او غصه دی چې هغې څه څه ویلي نو هغه نه کېږي لګیا دي هغه د ولس هغه کارونه نه شي کولی نو هغه ته هم اوس غصه ورځي نو چې کله غصه ورشي نو خلکو ته برداشت کمې را روان دي. د دې وجه د سیاسي کلچر چې دی په دې کې د ادم برداشت د انصر تاسو ته زیات ښکاري اوس نن په خلکو باندې اګي وشته شي دي ابل ورځ پارلیمنت مخله مسلم لیگونو والا والے شي دي.
د ذکر د په پارلیمان کې د سیاستوالو ترمنځ د ماحول سم ساتلو لپاره د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشوره کې د اخلاقیاتو کمیټي هم جوړه شوې چې مقصد یې د پارلیمان کاروایي د اخلاقو د ننه د عین مطابق چلول دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې د مه مخ کې تاسو د سره زهیر راپور ووریدو چې په پاکستان کې په سیاست کې په عدم برداشت باندې وو اوس رازودی ته چې د بلوچستان چارواکي وایي هغه وکان کیندون کې کی رئیس تلې چې د مارچ پر 15 منټه د اور لګې د لول عمل په خان کې راګیر شوی وو. دی وایي وو واړه کسان مړه دي چې بدنونه یې سخت سوځېدلې دي. د مزدورانو اتحادیه وایي چې مالکان له حکومتي لارښوونو سره سم خان کیندونکو ته سهولتونه نه ورکوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د پیښې پر ضد د مظاهره اعلان کړی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د ارنای ضلع په تورغر سیمه کې د دوشنبه پر ورځ د کویلې په یو کان کې هغه وخت ور ولګېدی کله چې هلته و کان کې اندونکې د کویلې پر ایستلو بوختو. د پیښو د اطلاع وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او مرستندوی کارکونکو تر نن سهار وختي پورې د و کان کې اندونکو مړی راستلې دي. په دې ترڅ کې ډیپټی کمشنر هرنای سویل انور هاشمی تیرش په مشالې ډوته اویل چې دا یو ښکارا حقیقت دی چې د هرنای سیمه کې د کویلې په کانو کې پیش زیات سوي دي. خود دې د مخنیوي لپاره څو ځل اول وروت په چارواکو ته خطونه هم لیکل دي.
جو ماين ډپارټمنټ ہے ان کو ہم نے بارہا ان کو کنوی بھی کیا ہے کہ کوئی ایس او پی مطلب سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرائے اور ان کو ماين اونر جتنے بھی ہیں کہ تاکہ وہ میں
د هرنای ډیپټی کمشنر سویل انور هاشمی وای چې د دې پیشو د مخنیوي په اړه می څو ځل د کویلې یا ماين و محکمه ته لیکل دي چې د کان کیندو کې د حفاظت لپاره چې کوم سوفیز جوړ سوی دی پراغه باندې په سختی سره عمل وکړي. په خاصه توګه د کویلې د کانو خاوندان ته چې څومره هم زیات په کار دي سوفیز باندې په کلکه سره عمل وکړي. کڅه پر دې کار روان دي خو دا ډېر لوی سیمه ده چې لامل هر ورځ نه هواز پیش کیږي بلکې په دې کې د کانکندونکو وجوان ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا چې په پیښ کې د وزل سو کانکندونکو مړي د اور لامل ډېر زیات سیزل سوی دي. په دې ترڅ کې کله په کوټ کې د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د صدر سلطان لالا سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې دا پېښه 13 ورځې د غوړستر امز تسو کله چې د غزمن کان په اړه کې په یو بل کان کې اور لګیدلی او هغه اور و غزمن کان ته د رسیدو سره سم چاودنه وسوه.
چې د هڅو مین وجه دا ده په پاکستان کې پر یو مړ باندې 15 لاکھ روپۍ ورکول کیږي او بلوچستان کې 2 لاکھ روپۍ ورکول کیږي. پاکستان کې 6 لاکھ روپۍ ډیت گرانټ ورکول کیږي او بلوچستان کې په زیاتره افغانانو مړو کې 1 روپۍ هم نه ورکي. چې در څو پورې دا پیسہ او د سپریم کورټ آرډر دی په ګرد مل کې به ډیت کمپنسیشن یو رنګ تبا زونه دی. تا په مینځ کې لس کا سمري 50 لاکھ روپۍ به تر پرې وځي ادا کې لس لک روپی به د دې ګورو کفن ادا کې وو چې دې ته ټوټل شل لک روپی ادا کې ته اپړې پروا نه لري نو چې هغه کمپنسیشن سم سي نو مې اونر به په خپل خرچه شروع کې هغه وایي یار پر مې باندې تا لس لک روپی خرچ کړی دي پنځه نورې خرچ کړه مې د صحت سلامتی د قوانین په مطابق راول نو به خلک هم نمبرې پر تا به ختم نه راځي
سلطان له زیاته کړه چې په پېښ کې د وزل سو زیاتره کان کیندونکو تړاو د ضلع پښین او افغانستان سره دی د دوی مړي به د پوسټ مارټم وروسته نن وابای سیمو ته ولېږدول شي د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د کولې په کانو کې د دغه ډول ناوړ پېښ په ضد به د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون او دغه وروسته دوی مظاهره هم کوي دلته خبره ده د ونور ده چې د مارچ د میاشت په 12مه نیټه د کوټ څخه 60 کیلومتر لرې د مارواړ په سیمه کې د کولې په یو بل کان کې د ګیس د چاودن لامل شپږ کان کیندونکو وژل شوي وو په بلوچستان کې د کولې په کانو کې هر کال پېښې زیاتېږي او د پاکستان سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې په روان کال کې تر اوسه 60 کان کیندونکو په دې پېښو کې وژل شوي دي په دې کې هغه 10,000 هم شامل دي څوک چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د مچ په سیمه کې د جنو وسلوالو کسان لخوا وژل شوي وو دغه ډول تیر کال د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې دغه ډول پېښ په نتیجه کې 1,000 کان کیندونکو وژل شوي وو
په بلوچستان کې مو د کان کیندونکو د وجنې او دغه راز بیا د کان کیندونکو د غوښتنو په اړه تاسو د ایوب ترین راپور اورید
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو د سواد په معلم جبا کې میډیکل کیمپ لګیدل وو چې ځای خلکو یې ستاینه کړي دغه دور ځنې کیمپ په د یوې سیلګری کپنی لخوا د مارچ په 13 او 14 لګول شوی وو چې پکې د لزګونو خلکو وړیا علاج وشو او دوايان ورکړل شوی ځای خلکو یې چې له دوی سرکاري هسپتالونه لري دي نو باید چې دغه سي کیمپونه په حکومتي کچا هم ولګول شي تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په راپور کې
د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر منیب چې د ملمجبي ځای خلکو ته علاج او دواینې ورکوي وایي چې ملمجبا د خارن لری سیمه ده په سلګونو ناروغه خلک دوی ته ورغلي په معمولي تکلیف زیاتره خلک مستند ډاکټر ته نه ورځي
دلته خو زیاتره بيماريان اوس نه سبا موسم له خاص سره دي هغه کې موږ سره ټوخی شو دغه شو نمونیا خلکو زکام دي او تبه ده زیاتره مسلې هغه سره دي خو ور سره موږ سره د وړو بولو مسلې موږ ډیر زیاتره رالي نو دا غیر لپاره موږ بلا میډیسن دلته وروړي هغه موږ ورکړو او موږ به کوشش کوو چې دغه نورم دغه کو موږ زیات دلته راتلو مقصد هم دا چې موږ داسې بيمارۍ دغه کو چې هغه دلته عام دي چې موږ بیا هغه اسلام سره دلته میډیکل کیمپ سره انچو
د ملمجبي اوسیدونکو ګلستان وای چې د میډیکل کیمپ اوریدو بلا خلق دوی ته ورغلي وجه دا ده چې نږدې اسپیټال نشته د حکومت لخوا ډیسپنسری شته خو سہولیت پکې د نش برابر دي
زمو په خپل د ګردو زخم ماتم ګورې میلا وشوي او نور ما شومان څوک یخنی وال دی زکام دی ورته هغه تم د وانه میلو شوې یره جدل ته خو لاول اسپیټال نشته او که اسپیټال نو غلان دی کې شورور ته پاغه کې او معمولی غو نه اسپیټال دی هغه ته تقریبا 25 کیلومتر لار ده او د سجل ته اړیر مریض شي اړیر سخت شي نو لکه بیا سیدو اسپیټال ته وړي بل اسپیټال دلته نشته ری
د میډیکل کیمپ تابع کونکو کمپنی منیجر ظفر اقبال وای چې د میډیکل کیمپ لګولو مقصد دا هم دی چې دوی اندازه واخلي د سیمه کې کوم مرزونه زیات دي او دغه لپاره وړاندې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته تجاویز وړاندې کړي
د مقصد دا چې غریب عوام ته پری میډیسن پری علاج ورسی او موږ ته دا اندازه لګ دلته کې سونه غربت سونه خلکو ته سب ال سہولت پکار دي چا که سم سیمسن ګروپ مزید د خدمت کول لپاره مخکې راځي دلته کې یو اسپیټال جوړ کیږي او مخکې نور اکټیویټی راځي هیلث فیسیلټی راځي روانه دي
میډیکل کیمپ کې د سیمه یو شمیر ها خزو ته هم خزینه ډاکټرانو علاج او دواینې ورکړي چې د کورونا ډېری کمی اوزي تابع کونکي وایي چې په سیمه کې د خزو ناروغي زیات دي او زیاتره خزې د سړو د اجازه بغیر علاج لپاره اسپیټال یا ډاکټر ته نشي ورتلې نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
مشال لډو ته وګستی او دولسنی بلی شوی عبدالحی کاکر هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له غوډ خبرونو لټی سور.
د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي کله اسمبلیانو استفاقان ور نه کړل سي نو شایي د حکومت پر ضد کېدونکي لنګ مارچ ګټه ونه لري. دا خبره نوموړي د مارچ پر 15مه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې نن به د پی ډی ایم غونډه کیږي چې په کې به د لنګ مارچ طریقه کار او د استفاقانو د ورکولو په اړه خبرې وشي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشر د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعات وزیر شبلی فراز او د ساینس اینڈ ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینر د مارچ 3 نیټې ټاکلې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوی دی. د بلوچستان په هرنای ضلع کې په کان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي کی وژل شوي دي. د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان اعلی نن مشال ریډیو ته چې هرنای په تور غره سیمه کې کان کیندونکي کی د خولې پر اصلو وختو چې هلته اور ولګېد. د پوینا کان کیندونکي نن سهار له کانه راځل شوي چې ډېر سوځېدلي دي. په سوات کې یو کس د خپلې کورنۍ څلور کسان وژلي دي. د سوات کابل تحصیل ډي اس پي بادشاه حضرت مشال لیډو ټول نن سهار د کابل په شاډيري کې یو کس خپل مور، دوه ورونه، ورندار او وبښه ورندار په پړډزو وژلي دي. د پخبر پړډزو کې یو ماشوم او د دې کس بل ورندار جوړه ده. پولیسو یې تورن کس نیولی او ښکاري چې هغه په ځینې توګه ناروغه دی. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار کې د راجټلي د چارو مسؤل وژل شوی دی. ننګرهار د ملي امنیت ځنګلي ځواکونو څخه پرګوت کې د مارچ په 14مه نیټه په خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه ځنګلي ځواکونو د کمی عملیات مال د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند خالص فامیل کې د راجټلي د 14 مسؤل د مقاومت پر مخ وشلی. د ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یو داسې نړیوال ټو د نوي نړیوال چوکاټ جوړېدو خاص کړی چې له مخې د دې هېواد شخړې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې بحث شي. ګیر پیټرسن دا خبره په شان کې د کورنۍ جګړې د لسمې کلیزې په موخه کړې.
د عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا ځانګړی راپور به هم وري چې په پاکستان کې د ماشومانو قاچاق په څه ډول کیږي او بیا د دې د مخنیوي لپاره څه هلې ځلې روانې دي. خو تر هر څه مخکې راځي چې د ایران د بونو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي. محمد جوازری خبرداري ورکړ چې په ایران کې را روانې ټاکنې خای په اټومي مذاکرو کې د پرمختګ مخه ونیسي. تر دې مخکې امریکا هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتواله خودلې وو، خو تهران له واشنگتن سره خبرې ترې رد کړې وي. تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالي بوخت دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
We are ready to go back immediately.
بروسل له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د شپږو کلونو مخکې موافقه ته چمتو مخه کړی، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کې راځي شي. هر کینه د چې په دې اړه خبرې وکړي ځکه په هیڅ چې د پړاو موږ په هیڅ د دقیقن چې په کومو مواردو مو خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایدن په اداره کې کار کوي هغه کسان دي چې پر یو میز ورسره خبرو ته ناستو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کشیږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښیي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د شل فیصده ایرانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشمې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښوولې وه.
دا او سلامت صالح چې تاسو راپور وړاندې کوئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. اذنکو د هغه 1200 وبخی د هغو دیالسو کلو سیدونکو چې دویش کال وړاندې لمومندو جلا کړل شوی وو په 400 ورګټ شوی وو له حکومت غوړي چې دوی د برتا په مومندو کې شامل کړي. دویش کال وړاندې 25 کلی لمومندو جلا کړل شوی وو. هغه مهال هم سیاسي ګوندونو د مخالفت کړي وو او تحریک چلولې وو. دا فیصله په عدالت کې هم چیلنج کړي وو. په تفصیل د شانواز ترجی په راپور کې
دا خلک وای د 2018 په مې میاش کې په خبرې کوټ کومه فیصله ورکړې و چې ډیر لسکلو خلکو وټنه وي راي دي په موندو کې شامل شي. نو هم دغه په بنیاد د دوی کلی هم موندو ته واړول شي. پر د مارچ په 15 په سرو کلی کې چې ترازی ښکار یا هم دغه کلو کې آباد سیمه ده په کې د ځینو سیاسي ډلو او د ځای وسیدونکو یو غونډه شوه او په دغه غونډه کې یو ځای وسیدونکو جلیل خان مومن هم شامل وو.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټک خلاف دا فیصله راغلی و. نو هغه په خپل فیصله باندې عمل درآمد کړی دی او دا دیار لسکلی چې دی هغه راغستی دی او دا غي آبادی چې دی مومن ته منتقل کړی دی. زمکه پاتې ده د دې په سی بیا چې کما فیصله پاکستان بیورو اف سټټیسټک کې ډومبیا سټپ دا دی هغه په سی بیا ریونیو ډیپارټمنټ سټپ اخلي.
دغه کلی په کال 1999 کې د اپریل په اولنې نیټه د هغه وخت صوبایي حکومت د مومندو نجدا کړ او اعلان کړ چې دا علاقه به اوس د 400 ضلع د شوقدر تحصیل برخه وي. هغه وخت ویل شو چې د جدا کړی شو کلو شمیر 25 او لاغ ورستو د محمد مزاحمت تحریک په نوم یو تنظیم هم جوړ شو چې دوی نه غوښتل 400 سره شامل شي. د پورنای غونډې د شریکوالو په وینا چې یوازې د دیار له سکول آبادی د 20 زیاته ده. چنګریز خان مومن هم دغه کرو سیدون کړي او مشال رډیو ته وویل
دلته کې مطلب د دې ریسپانسبل ذمہ دار څوک نشته. ځلې انتظامی دلته نشته نه کوي. دلته کې مطلب تا ته د پولیس ته چا سدي به نظر باندې دي خو نو ډیپارټمنټس چې کوم دی د مومن دي د یو سوالیا نشان دي.
هم دغه سیمې خلکو ډیر واره په خبره کوټ کې مقدمه کړې وي چې دوی په قام مومن دي. خاور او یزمه کده مومندو ده سکولونه او نور سرکاري ودانه به کده مومندو لخوا جوړی کړی شوی. نو دغه ثبوتونه په بنیاد باید دغه سیمه واپس مومندو کې شامل شي. د 2013 د امو ټاکنو وړاندې د سیمه وسیدونکو او موجوده د صوبای سیملي غړي نثار مومن په خبرې کوټ کې و مقدمه هم کړی و چې غوښتلی و مومندو سره اړوند دیار لسکلي په مومندو کې واپس شامل کړی شي. د اپریل په اولنې نیټه کال 2018 کې های کورټ فیصله ورکړی و چې دغه کلو خلکو ووټونه دي په مومندو کې وشمیرل شي. ارشد بختیار مومن هم په پورنې غونډه کې شامل و. د پیپلز ګوند سره تعلق ساتي او 13 وارې د صوبای سیملي په څوکۍ کاندید هم و خو بریالی شوی نه و. مشاد رډیو ته هو ویل
ور دلته شوی دي جنگونه داسې حالات تیر شوی دي چې زمونږ سکولونه تباه دي. خلک د دې جن رواني روزن په موټر سایکل پر چنچو کې شپ قدر ته زی یو زی تبل ته سکولونه ته ځینو کې زما د خپل سکول نه بعد شوخنی دي. بل خبره ده زما د ځلې چې زما کې زیات شي کورونه او زیات شي او خام خبر ده غزي آبادی زیاتېږي. فند به زما زیات شي، سکول به زما زیات شي، هسپتال به زما زیات شي، کالج به زما زیات شي.
د محمود د ډیپټی کمشنر او د اډیشنل ډیپټی کمشنر د دفتر لخوا د معلوماتو تر مخه دوی ته چې کله هم د صوبای حکومت لخوا وینا وشي دوی به دغه کلی په محمد کې شامل کی. نو بیا مې د قامې سملې د غړي ساجد مومن سره رابطه وکړه. نو دوول چې دې مسله کې څلور کسي د غونډه هم جوړه ده چې دې یې ممبر او یا غړې دي.
ابزدی کی صرف یو د اوس موږ سره چې کوم پاتې دی هغه موږ سره د ریوینیو د سیس پاتې دی او د سیم نوټیفیکیشن. نو زما امید دی ان شاء الله چې در روان الیکشن پورې به دا ایشو موږ کلیر کړی دی خیر سره.
او یاد دی چې د ترانزیت کار کلو د ډیر شنو زیات سکولونه او په کم شمیر کې سرکاري ټیوبلونه او هسپتالونه د وسلوالو لخوا لس او یاد دی کم کارونه وړاندې الوزول شوی. خو نه د 400 انتظامی چارواکي او نه د محمود چارواکي جوړوي ځکه دواړه ضلع انتظامی د ړنګو ودانیو د بیا رغونې ذمہ نه اخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
درنا پلور.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
مشال لډوته وګستی اردن کو د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه یې هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 کال کې تختول شوی و او افغانستان ته قاچق شوی و. دی وایي دغه ماشومه یې په هڅو له کورنۍ سره ملاو کړی دا او په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالات کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تختول کېدو او قاچاق کېدو مسله موجوده ده، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغه عمره ګامونه نه پورته کوي چې څومره پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکو مشالې ته وویل چې له هېواد بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورټ شوي نو دوی خلاف کاروایی کړي او له ځایي پولیسو سره یې مرسته کړي. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومې پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دوانه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د دلته مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا د مون خسري دي او دا جنې مون په خو افغانستان کې خرڅ کړی دا 85000 دی به دا افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دوله جیل ته راول مون به دې په سیوله کې دلو سورس می استعمال کوال ته افغانستان خو دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور می په سیوله ګل اته می کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنې طریقہ ور وکړه. د ملزم دا چا باندې خرڅ کړو هغه ته ویل دا مالور دا وځي خرڅو ما او د دې اتوار باندې دا جنې د اوس افغانستان نه راغلی و.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې پورس مشال ریډیو تویل چې دا خپل او یو بل لورې هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په ست طریقہ پاکستان ته راغلل. البته بل ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوی و لا پته و.
پیدا د مونږه خوره هغه ګوندیان او ویلا خوره راځي د بازار لا لاس مال ته مونږه بوتل راوغوښتل او اکی سونه شره دا جوړول و. بس هغه چې کومه د په کابل ته وته سوالي په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه من دې زه خر تکړم په 3 لک ریپای باندې پس ما جنې ورا سره واز دوم دا ما سم لور نه او دا غټ جنې را نه پاتې کړ دا وکړ نه نو دا بیا په بل او وطن کې خر تکړه خو سرتا وای امر کول خوره په مونږ د سي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګوند انسان وچه او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي. از دا ته دغه ظلم پکړه او چې دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځولم.
نسیمه وی پی سیا تکړه لورې د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم د بلته لاړ شي بل بلته او تختوي. ابډکشن چې د بارډر دن نه دی او ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي. د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي. هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت هم په کول شي. هغه ماشوم سره جنسي زیادتي هم چې کوم دی کېدای شي ماشومانو سره زیاتی یا د چایلډ ابیوز یو بدترین
کارپوهان وای ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک کې دننه بل زیته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کېږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دی. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں
بکسرا دا سے بلحا کی سن دی پاکستان کے ردا سے کی سن دا ریکارڈا وہ لوگ کما ادارہ ناشتہ زن ادارے پاکبارون کی رپورٹ شو پیش راٹولوی خوچے کما کی سن رپورٹ کی گی حقیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیخ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دی. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شوی. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلي بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخکې داسې سخت قانون موجود نو عملی کولو والا اداره چې دا ایف آی اے داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډی سی نو دا هغي د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی. د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټي دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په عمل کې راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سیستم وي نو بیا دغه ایشو چې ده نو په هغه کې کمیم راځي او د هغې خاتمه هم کیدی شي.
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، ایف آی اے او پولیس زیات بیداره شوی، د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 ته راکوز شوی دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د ایف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
لا انفورسمنت کو هم تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
وګه دا چې د دې چې ماشومان تختولې شوې دي بیا ریکور شوې بیا دا غوې چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل نه دیږي. دا غوې نفسیاتي تور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي یا هغه ته څه بدني نقصان رسېلې هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالت دا غوې د مور پلار کونسلینګ دا غوې خپل کونسلینګ هغه کې ډیر قسمه ذهني او بدني بیماریاں داسې ماشومانو کې وي داغی دپارا اون بیا سہولیات او دغه بکاری چې بدقسمتی نه هغه دومره نشته ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیات کړل شي.
دا عملی هم زده چې تاسو څنګه راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د ماشومانو د قاچاق او د دې د مخنیوي پر لارو باندې تاسو معلومات درکړو. یو بل ځانګړی راپور لرو اوریدونکو. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پوله د ازغن تار غځولو کار 90% بشپړ کړی. اسلام آباد د ډیورن پر کرخه د کټارو لګول په 2019 کال کې پیل کړی وو چې کابل یې مخالفت کړی وو. دا یې د دواړو خواوو د ولسونو د ویشلو عمل بللی وو، خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ته ټینګښت لپاره یې باړ لګولې. البته د کرښې دواړو خواوو ته پراته خلک وایي چې د ازغن تار د لګېدو او پر پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې یې اقتصادي زیانونه ګاللي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې. راځئ چې پامیر ساحل له پغه کې دا راپور ورو.
د مومندو ملک زیارت کول اتمرخیل د ډیورنډ کرخې هاغه خواته منډی او رستوران لاره او د ورځې به ل 10,000 څخه تر 40,000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخې د اغزن تار غزیدو اتمرخیل اړ کړ چې خپل کاروبار پېښور ته انتقال کړي او وس د ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای وازی د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه وای اغزن تار اقتصادي او کاروباري چارې اغیزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په ازادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو وړخیزه ګام بولي او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتیري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزې او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومند او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4,000 پورې روپۍ ګټلې چې وس د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وایي په بیا بیا حکومت ته ویلي چې باړه ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواوو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې لپاره موږ ډېر جدجهد کړی، ډېر منډې تړلې کړې دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټۍ خراب کړې دي. خو بهرحال که دا باډرې او دا باډي خو لار خو موږ ته کولاو شي، موږ روزګار هم خراب شوی دی، اوس موږ خورلنې پاتې شوی دي.
د پولي هغې خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواری وایي د باډ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې یوازې د ګورکو له لارې د خیبر تیراته د سامانونو لېږد د شاوخوا 40,000 کسانو د روزۍ ګټلو وسیله وه، خو دوی ټول له څه د پاسه یو کال راهیسې بېروزګاره دي. شینواری وایي د خپل کاروبار هم خورا زیات اغیزمن شوی او بټۍ یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنډ لنچ کوم دوه مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د تورخم په نوم دی، یو د ګورکو په نوم دی. ګورکو هغه روزګار ځای دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکې یا مرکز جلال آباد ګمرکې محصول کېږي هغه معافی سره راځي. په ګورکو کې زمونږ خلکو بټۍ جوړې کړي، تقریبا 50-60 خوشه بټۍ. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسېږي په بټو کې کېښود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپرو سیرا بازار پاکستان ته وړېده. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده، زمونږ دغه ټولو خلکو روزګار پټه ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینواری وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیرا ته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي، خو ملک دلاور جان شینواری وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به یې ورکول او بیا به یې پاکستان ته لېږدول. د کورمې د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستاني روپی پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل پیواړ سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته وختل.
موږ کومه علاقه ده بارډر سره لګېدلې تریمنګل کنه، خلک د افغانستان هلته بتل غنه بو سب شام مزدوری کړي وخت را وخت وکنه، نو بارډر په کله نه بار خپل کېدو بیا بارډر بند شو، نو خلک زیاتر خلک چې موږ د روزګار دی
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک وسی چې د یوسف په وینا د زیاترو کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه بوره یا چینی رخت یا کپڑا غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغې خوا موبایل آیل چای د شمسی توانای بیټری او نور شین راوړي. دی وای پر ډیورن کرخه د اغزن تار پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د ماسول او مالیو نظام ملکی دوله وجې ایواز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر ډریوران او مزدوران لوی مالی تاوان سره مخامخ شوی دي. حاجی نظردین وای په خوابه هر ورځ له پنجاب درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپیه کاروبار وو، خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باړی لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه نه ډیر خواته لگاولای دا او بارډر باونډری لائن چې ما دا التا افغانستان سایډ سپوته شو کنه. او بل دویمه خبره دا غره چې موږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر یوت مشکلات دي په باونډری لائن کې، ولې چې موږ هم درست نکېږي او باغیر چې کوم دا به انټری نه تاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دو هر شی بند شي.
د جنوبی وزیرستان باجوړ پکتیکا خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وای د اغزن تار غځیدو او پر لارو د خندونو لوجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لتیرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقه خبرو ته دوام ورکړي. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې، خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړي دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان انګور اډې خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وې. همداراز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منظوري ورکړې. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لارې د شیانو لیک درا لیک دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخې دواړو خواو ته د پروتو بلسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لارې ډېرې وګ دي شي ویو د ختیځ ولایتونو لکه زمنګ کونړ نورستان او لغمان ننګرهار د ترانسپورت لارې چې د عمومي وست د تورخم لارې او د تورخم د لارې چې کوم مالونه د پاکستان طرف خیبر پختونخوا ارخه نو دلته ډیر بلجیګه به باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کوم څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خروب وسیله باندې به دا مواد انتقالول را انتقالول، نو خلکو ته به شخصي جیبونو ته به د ولسونو ګټه رسېدله په هغې باندې بیا خپله اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځول یوازې امنیتی اړخ لري، نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې وی غونډې ته ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې خای د جون تر پایا او کنور وزندګی نو دروان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستيال دوا خان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګری پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي، بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت د دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی چې یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنا باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي، ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په
اغزن تار باندې کیدی او نه د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نه د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کم شوې ده. د وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینه موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګوري د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قرباني لپاره تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد روړېدل په کومه بچ دا دهشتګرد او خودکشو باز موږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک ټارګټ کول. د باړ مقصد خو دی عوام ولا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صدا سے فواید نشته دي.
اقبال پردی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل له سود رینویم زیګیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرخه خلی وه. په 1947 زیګیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو